بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساته خبرونه کې زبد الماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1404 هجری المریز کال د ورېد میاشتې ومنټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک له شپږویشتمې او د 2025 میلادي کال د مارچ له 28 نیټه سره سمون خوري. دوستانو نن به هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د واشنگټن او تل ابیب لخوا سپکاوی او د عربو هیوادونو د مشرانو بے حسی. ورپسې به په تیر کال کې د نړۍ حالاتو ته د کتنې یو ځانګړې خبرونه واورئ، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې روژه د خدای میلمستیا نومې د رمضان المبارک نوم د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بله برخه درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي خلک دې د قدس په ورځ خپل وحدت او یو زړتوب نړیوالو ته وښایي. طالبانو د سراج الدین حقانی له سره د انعام لری کې دوه تا خبرګون خودلې. او په غزه کې سوانګ او د استعمال شیان ختم شوي. په تازه بریدونو کې یو سل اتیا ماشومان شهیدان شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د قدس ورځې د را رسیدو د دې اسلامي او نړیوال فرصت د لمانځلو په اړه وویل، زه هیله لرم چې د خلکو په پراخ شتون سره به د قدس یوه ځلانده ورځ ولرو او خلک به په دې ورځ نړۍ ته خپل یووالی او پیوستون وښایي. ارنا خبری اجانس لیکلی، په نوي کال کې د حکومتي کابینې اړومبنۍ غونډه پرون چهارشنبه د ډاکټر مسعود پزشکیان په مشرۍ تر سره شوه. د کابینې په دغه غونډه کې ولسمشر د 1403 کال د بودیجې د سرچینو او لګښتونو د اجرا په اړه د اقتصادي چارو او مالیه سرپرست وزیر رپورت ته اشاره وکړه، او د تیر کال د پای د سختو ورځو څخه د تیرېدو او د کال د وروستۍ ورځو لپاره د اړینو سرچینو چمتو کولو کې د ټولو ښکېلو کسانو او د کابینې د نورو غړو د ملاتړ څخه یې مننه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ، زه هیله لرم چې د خلکو په پراخ شتون سره به د قدس یوه ځلانده ورځ ولرو او خلک به په دې ورځ نړۍ ته خپل یووالی او پیوستون وښایي. یاد دی وی چې د رمضان وروستۍ جمعه د ارواښاد امام خمینی لخوا د قدس نړیواله ورځ نومولل شوې، او په دې ورځ د ټول ایران خلک او همداشان د نړۍ د ډیرو هیوادونو خلک د مسلمانانو د ړومبې قبلې د آزادۍ او ملاتړ لپاره پراخې مظاهرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر استازي او قطري چارواکو د سوریې د حاکمیت په ټاکلو کې د سوریې د ډلو په ګډون ټینګار کړی دی. د سوریې په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي د قطر له چارواکو سره په د سوریې په اړه د خبرو اترو لپاره په خپلو کې وکتل او د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو او د هیواد د خپلواک نظام په ټاکلو کې د ټولو ډلو په شتون باندې تاکید وکړ. ایرنا خبری ایجنس لیکلی د سوریې په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي محمد رضا رؤوف شیبانی چې د سوریې د پرمختګونو په اړه د سیمه ایزو مشورو په دوام کې دوه ته تللی و، پرون یې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفی سره وکتل او خبرې ترې وکړې. په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي د سوریې په اړه د خپل هیواد د اصولي دریس په تشریح کولو سره ټینګار وکړ چې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او ثبات ساتنه او د هیواد د حکومتدارۍ سیستم په ټاکلو کې د ټولو ډلو او د سوریې د ټولنې د مختلفو برخو جامع ګډون او د هیواد د ټولو قومي او مذهبي ډلو د حقوقو درناوی باید د سیمې د ټولو هیوادونو اندېښنه ووسی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې غونډه کې د سوریې ځانګړي شرایط په مختلفو اړخونو کې تشریح کړل. هغه په سیمه کې د ایران په اغیزناک رول او دریز باندې تاکید وکړ او په سیمه کې د روانو پرمختګونو او بدلونونو اهمیت او حساسیت ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشورو او اجماع دوام اړین او ضروری وبلل. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. امریکا وای طالبان سیمه ایز ګواخ نه ده. د فارس خبری اجانس په لیکنه د امریکای د استخباراتي ټولنې په کلنی ریپورت کې چې د 2015 کال لپاره چمتو شوه او سږ کال امریکا په تر ټولو مستقیم او جدي ګواخونو باندې تمرکز کوي، د طالبانو ډلې نوم د سیمه ایز ګواخ په توګه نه لیدل کیږي. په دې رپورټ کې د داعش خراسان څنګه په لویدیځ آسیا کې د اصلي ګواښ په توګه معرفي شوی او تحریک طالبان پاکستان هم د اندېښنې په توګه راپورته شوی، خو د طالبانو حکومت او د افغانستان خوره هیڅ نړیوال یا سیمه ایز ګواښ نه ګڼل کیږي. په داسې حال کې ده چې تیر کال په همدغه رپورټ کې امریکې ته د ګواښونو په اړه شپږ ځلې د افغانستان او اته ځلې د افغانستان د طالبانو یادونه شوې وه. د امریکې د استخباراتي ادارو د تیر کال رپورټ کې دا هم ویل شوي وو چې داعش خراسان هڅه کوي په افغانستان کې په بهرنیو اهدافو بریدونه وکړي، خو سږ کال د افغانستان له خاورې څخه د ګواښ یادونه نه ده شوې چې دا د طالبانو په لاس د دغې ترهګرې ډلې د ځپل کېدو نښه ده. طالبانو د سراج الدین حقانی له سره د انعام لري کولو ته غبرګون ښودلی. د طالبانو ویان د امریکې له خوا د دې ډلې له ځینو چارواکو د بندیزونو لري کول د کابل په بهرني سیاست کې یو پرمختګ وبله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سرپرست حکومت د ځینو چارواکو په سر د انعام لغوه کول له نړۍ سره د دې ډلې په بهرني سیاست کې د پرمختګ نښه ګڼلی. هغه وایي څو ورځې وړاندې موږ داسې پرمختګونه او بدلونونه ولیدل چې ځینې مشرانو ملګري د جایزې د لیست څخه لرې شول. دا یو پرمختګ و چې په راتلونکي کې به هم دوام ومومي. دا پیښې په سیمې او نړۍ اغیزه لري او اسلامي امارت د مسؤل لوري په توګه معرفي کوي. د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر په سر د نغدي جایزه په داسې حال کې لغوه شوې چې له دریو کلونو څخه په زیاته موده کې ړومبی رسمي امریکایي پلاوی تیرونه افغانستان ته سفر وکړ او د دې سفر په پایله کې د جورج ګولزمن په نوم یو امریکایي وګړی خوشې شو. ګران اوریدونکو، د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د بزګرو حالاتو د ښه کېدو په هکله له جلال آباد زمونږ خبریال یو رپورټ را لېږلی دی، نو راځئ چې ووېرو.
کونړ کې کروندګر له حکومت او مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې له دوی سره د کرنیزو اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او کرنیزو وسایلو مرسته وکړي. دوی وایي که دوی ته پر وخت تخمونه، سرې او کرنیز وسایل ورکول شي نو له لږو ځمکو به ډېر حاصلات ترلاسه کړي. د کونړ ولایت اسمان هغه ولسوالي ده چې استوګنې سره له دې چې کرنیزې ځمکې کمې دي خو پر کرنه بوخت او له دې لارې د خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي. دوی وایي دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته شوې خو پروانه چې دوی ته بسنه نه کوي. کروندګر وایي که له دوی سره پر وخت اصلاح شوو کرنیزو تخمونو، کیمیاوي سرو او کرنیزو وسایلو مرسته وشي نو دوی بل دل لګوز مکو ډیر حاصلات تر لاسه خپل ورځنی اړتیا به پورا کاندي
ټول به وسه خلک دی ټول نه کس خلک دی دغه د قانون کې پېښ نو چې مونږ ته دا تخمونه او دا سری په زیات په مامن نه مند راکړي شي دا به تاسو ډیر مننه وای چې مونږ دلته بل کار نه لرو کنه ام دغه د قانون کې وکړو نو دا سری او تخمونه چې دی راکړي کیږي کنه او په کوم اندازې راکړي کیږي دا سره دا نور د مخې تذکورې بل چې دا به ورکولي کنه که دا مثال لکه سی واشه زیات شي کنه نو دا به تاسو نه ډیر ډیر مننه
دلته چې دی په ډیر به وسه او تکلیف سره د قانون اصلاح شوی تخمونه څوک نه لري او به وسه دی وسه نه کیږي چې تخمونه زمکه ته دغه کیا سره یا نور هیڅ امکانات نشته چې بیلچه ولري کولنګ ولري هغه د امکانات د دقانه هغه لوازم وطني دي برابر چې خلکو سره هغه شان دغه چې هغه شان د زمکه حاصل واخلي ځکه یو خلل مدي او دلته ډیر مشکلات دي د قانونو باید دغه مؤسسون زمنګ د غوښتنه چې اصلاح شوی تخمونه او د قانون سره ار دغه لوازم چې سم امکانات دغه برابر
د کونړ ولایت کرنې مالداري او بو لګولو ادارې چارواکي هم د کروندګرو د ستونزې مني او وای د حل هڅې کوي د کونړ ولایت کرنې مالداري او بو رسولو ادارې مشر مولوي محمد سرور وای له هغه مرستندو ادارو سره چې د کرنې او مالداري په برخه کې په دې ولایت کې فعالیت کوي د کروندګرو سره د مرستو جاتي دوه غوښتنه کړي او همدارنګ د دې ولایت د کروندګرو ستونزې له مرکزی حکومت سره د حل په موخه شریکي کړي دي
دغه فرابطه باندې مونږ د خپل ملګرو سره د دې اړوند چې کوم مؤسسات دي اوسره کې ناستلي وو او تاکید هم کړی دی چې د هر څه تاسو ورکوئ کوم تخمونه یا سري نو په وخت باندې ورکوي نو هغه هم راسه جمعنه کړل انشاءالله به د پاره کوشش دا کوم چې په خپل ټیم ته ورسي نو دغه زمونږ کوشش دی او دغه سره مشورې هم کړي دي ناستې هم کړي دي او زمونږ دا امید دی باندو کې کوم ځای نه دی او کښتکار دا کوي او دا څو تخمونه او سره تندرستي دي کوشش هم درته چاغو ته هم ورسیږي
کونړ کڅه هم چې غریز ولایت او کرنیز ځمکه په کم دي خو سره لدی هم ډیرې اسوګ نه پر کرن او مالداري بوختي چې لدی لري د خپل ورځنی ژوند اړتیاوي پوره کوي ځنې وختونه د کونړ ولایت کرنیز محصولات د پلور په مخ نور ولایتونو ته هم لګل کیږي محمد آصف شنواره تهران رادیو جلال آباد
خبرونو دوام ته وکشه نړیوالو ادارو او سازمانونو له جرمنی وغوښتل چې د افغان کډوالو منلو ته دوام ورکړي د فارس خبری اژانس په لیکنه د بشري حقوقو له څلويختو څخه زیاتو سازمانونو د جرمنی له حکومت او پارلمان څخه وغوښتل چې د افغانستان څخه د کډوالو د منلو پروګرام جاری وساتي دغه ادارو پرون یو خبر پاڼه خبره کړې او خبرداري ورکړه چې د دې پروګرام بندول به ناوړه پایلې ولري جرمنی له دې مخکې ویلي وو چې د کډوالۍ پالیسی به لا سخت کړي د یوناما د مشر او امیر خان ترمنځ لیدنه کې د بانکي ستونزو په حل خبرې شوې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په افغانستان کې د یوناما مشر روزا او تامبویا سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې یاد وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کتنه کې د یوناما مشر په ملګرو ملتو کې د خپل وروستۍ وینا د یوناما د ماموریت د تمدید او نورو موضوعاتو په اړه له متکی سره معلومات شریک کړل سرچینې د هغې له قوله ویلي چې ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې د خصوصي سکتور پیاوړتیا او بانکي ستونزو د حل لپاره ګامونه پورته کړي په غزه کې سوانګ او د استعمال شیان ختم شوي په نوو بریدونو کې 130 ماشومان شهیدان شوي دي فلسطینی او په ملګرو ملتو پورې اړوند سرچینو د غزه اوسیدونکو ته د سوانګو خوړو او د څخلو د اوبو د نه رسیدو په وجه د دغې سیمې د خطرناکو حالاتو خبرداري ورکړي په غزه کې د فلسطین د حکومت معلوماتي دفتر وویل د غزه د سرحدونو بندېدو د 2,400,000 کسانو ژوند په خطر کې اچولی دی د غزې 15% سلنه خلک د مهمو سرحدونو د بندېدو په وجه د خوړو له اصلي سرچینې بې برخې شوي دي په بازار کې هیڅ نه موندل کیږي او دا خطرناکې پایلې لري او خلک د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د سوانګو د نشتوالي او غزې ته د نانوایانو د ورتګ د مخنیوي په وجه په لسهاو تنورونه بند شوي دي د غزه ل 90% زیات خلک د سخلو او به نه لري. نیواګرو 919 کویان خراب کړي او د اوبو 313 زره کیلومتر د پایپونو شبکې لمنځه وړې ده. نیواګرو همداشان 14 روغتونونه او اتیا درملیز مرکزونه ویجاړ کړي او لکاره یو باسلی دي. په غزه کې د فلسطینی حکومت د معلوماتو دفتر همداشان وای 2,80,000 کورنۍ سرپناه نه لري، ځکه چې نیواګر یې خیمو یا کورونو ته نه پرېږدي. همداشان د سونګو د وررسېدو د مخنیوي په وجه په غزه کې برېښنا هم نشته. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرۍ په زوره د فلسطینیانو د کوچولو د سیاستونو د بندېدو په ضرورت ټینګار کړی او د غزې حالات یې ډېر کړکېچن بللی دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو مینوالو، زموږ سیاسي تبصره د واشنگټن او تل ابیب په اندس پکاوی په وړاندې د عربو هیوادونو د مشرانو د بے حسۍ په حق لدنو پام ورته وکړي. د عرب نړۍ مشهور شناندی عبدالباری اطوان په یو شننه کې د عربو هیوادونو په مشرانو باندې په نیوکه او د فلسطین د مقاومت په ساتلو سره وویل په ستایلو سره وویل بریالیتوب صبر ته اړتیا لري او د خدای په اجازه سره بریالیتوب نږدې ده. ښاغلی اطوان په غزې تړانګې د صهیونیستي رژیم د حملو زیاتېدو او د حماس د سیاسي دفتر د غړي شهادت ته په اشاره سره هم وویل چې د حماس غورزنګ مشران البردویل، یاسر حرب او اسام الدالیس په یو 5-star هوټل او ماڼۍ کې شهیدان نشول، بلکې د غزې ترانګې د نورو اوسیدونکو په شان په یوې خیمه کې شهیدان شوي دي. داسې خیمه چې برېښنا او اوبه نه لري، په دغو خیمو کې د څښاک او د مخلص د وینځلو لپاره هم اوبه نشته. د عرب نړۍ مشهور شناندی همدا شان زیاته کړه چې د سرحدي لارو د تړل کېدو او د انساني مرستو د بندېدو په وجه په غزه کې لوږه زیاته شوې ده او د دغو اقداماتو هدف بیخي روښانه او څرګند دی. کډه کولو ته د مجبورولو لپاره د یوې سریزې په توګه په نه رستنېدا وړ سیمې د غزې تړانګې بدلول. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی دی تاسو په خپل وای چې غزا ستر پرانسته زندان دی، موږ دغه زندان دروازې خلاصو چې تاسو د دنیا پر مختللو سیمو ته لاړ شئ. دغه عرب شناندی په دوام کې وویل د حماس غورزنګ د مشرانو شهادت په داسې حال کې چې روژې وي او په سر کې د پخیمه کې د خلکو په منځ کې د اسام الدالیس شهیدول د شهید شوو سردارانو یحیی السنوار چې د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر ارواخاد مشر و او د شهید عزالدین القسام د کومندان محمد الزیف او د نورو شهیدانو خاطره را یادوي چې له پوځي مقامونو ورآخوا تر شهادت پورې وجنګېدل او د اسرائیلو د نسل کشۍ په مقابل کې تر یو نیم کال پورې د دوی د مقاومت کول. عبدالباری اطوان په دوام کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په حکله د عرب نړۍ د منفعلانه غبرګون په دوام باندې د سختې غوسې څرګندولو په ترڅ کې وویل د غزې تړانګې د شهیدانو شمیر له 500,000 کسانو څخه زیات شوی او معلومه نه ده چې د شهیدانو د ژوبلو کسانو شمیر باید څو ته ورسیږي. چې د عربو مشران نه وایم سفیر، بلکې د اسرائیلو د سفارت یو ساتونکی هم له هیواده وباسي. د رای الیوم ورځپاڼې مسؤول چلوونکی عبدالباری اطوان په دوام کې د مصر پر ضد د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازي وایټ کاف څرګندونو ته په اشاره سره وویل استیو ویټکاف د مصر د خلکو د مصر د مشرانو او د مصر د پوز سپکاوی وکړ، او هغه سپکاوی داسې وخت و چې د مصر له 15 کلونو په کم عمر ځوانانو کې تر 45% پورې د بیکاری د شمیر د زیاتېدا، او د مصر د اقتصادي حالت د خرابېدا، او د مصر د دیوالی کېدا په علت د دغه هیواد د اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د حکومت د نسکورېدو په حق لای خبرداري ورک. تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نړۍ په تیر کال کې پروګرام ته خوښ شي.
نړۍ په تیر لمریز کال کې د تهران ریډیو ګران اوریدونکو خې چارې و ز ساده کوستان نخپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې نړۍ په 13 هجری لمریز کال کې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت هم ولرئ.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د ورېده میاشتې په 14مه، یعنی د 13 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه، د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران د سفارت په خوا کې د ایران په کنسولګری باندې هوایی برید وشو، او دغه کنسولګری ورانه شوه. دغه حمله د اسرایلو هوایی ځواک کړی و، او د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لوړ رتبه کمانډان برید جنرال محمد رضا زاهدی، او د سپاهي پاسداران د قدس ځواک لوړ رتبه کمانډان محمد هادی رحیمی پکې شهیدان شول. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د 1403 هجری لمریز کال د ورېده میاشتې په 26مه نیټه په یوې بیانیه کې وویل، د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولۍ برخه باندې د صهیونیستي رژیم بېلابېلو جنایتونو، او په دغه هیواد کې د ایران د یو شمیر پوځي صلاحکارانو او قمندانانو شهیدولو ته په ځواب کې د ایران د سپاهي پاسداران هوایی ځواک په لسکونو توغندیو او بې پیلوټه الوتکو سره په نیواکي ټاټوبی نه اسرایلو کې په یو شمیر ټاکل شوو اهدافو بریدونه وکړل. د ایران اسلامي جمهوریت په دغو عملیاتو کې نیت درلود چې د صهیونیستي رژیم ته په میدان کې وخی په نیواکي ټاټوبی کې په لوړ دقت سره په هدفونو د برید کولو توان لري. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د وعده صادق یو په نوم پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو په ټول کې په خپل وینا کې وفرمایل، په وروستیو پیښو کې اصلي موضوع په نړیوال ډګر کې د ایران د ملت او د وسلوالو ځواکونو د ارادې د قدرت څرګندېدل دي، نه دا چې د توغول شوو توغندیو شمیر چې په هدفونو لګېدلی دي. د وعده صادق یو په نامه پوځي عملیاتو کې د ایران اسلامي جمهوریت په قصدي ډول له یرغلیزو بې پیلټه الوتکو او کروز توغندیو استفاده وکړه، خو د بالیسټیک توغندیو شمیر یې ډیر کم و. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د هوا فضا ځواک کمانډان برید جنرال حاجی زاده وویل چې په وعده صادق یو پوځي عملیاتو کې له 150 نه تر 160 پورې بې پیلټه الوتکو بریدونه کړي وو. له بې پیلټه الوتکو د استفادې دغه اندازې ته په پام سره لویدیځو هیوادونو وویل چې ایران د ډرون تر ټولو ستره حمله کړې ده. په همدې اړه د انګلستان د پوځ پخوانی قومندان ریچارډ کیمپ وویل، دا په تاریخ کې د بې پیلټه الوتکو تر ټولو ستره حمله وه. د ایران وعده صادق دوه نومي پوځي عملیات هم د 1403 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې په 10مه نیټه
د مازیګر په وخت د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه، د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله او د ایران د سپاهی پاسداران ځواک د یو کمانډان برید جنرال عباس نیل فروشان د شهادت په جواب کې ترسره شول. د ایران د وعده صادق دوه په نوم عملیاتو د ترسره کولو هدف د هغو مرکزونو او سیمو تباه کول وو چې په یو ډول یې د مقاومت د مشرانو په تیر بیا د شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصر الله، د حزب الله د پوځي قمندانانو، د فلسطین د اسلامي مقاومت د قمندانانو او د سپاه پاسداران د پوځي صلاحکارانو پر ضد د ټرور د عملیاتو په پلانولو او اجرا کولو کې ګډون درلود. د همدغه ستراتیژي په او هدف په اساس د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د ډیر کولو د ځای په توګه د نوا ټیم هوایی اډې، د هات سریم هوایی اډې چې د شهید سید حسن نصر الله د ترور لپاره کارول شوی و، د ترور د مرکز په توګه د جاسوسي ادارې موساد په مرکز، د ستراتیژیکو رادارونو او د غراز د غزې په خوا کې د صهیونیستي رژیم د عسکرو او څرګاړو او ټانکونو د ډیر کېدا په مرکزونو باندې بریدونه وشول. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوا فضا ځواک کمانډان سردار حاجی زاده د 1403 هجری لمریز کال د کب میاشت کې د وعده صادق دوه پوځي عملیاتو ته په اشاره سره وویل، د امریکا او صهیونیستي رژیم لټولو هڅو سره سره په دغو پوځي عملیاتو کې د ایران څخه د پاسه 15% توغندي په هدفونو ولګیدل او د نړۍ ټولو خلکو د ایران د توغندې وشتل او په هدفونو لګیدل ولیدل.
وګوریدونکو، د ایران د 14 حکومت د مشر او د څو نورو ملګرو شهادت. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د 1403 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې په درنشمه نیټه چې د کیسکیلا سی په نوم د سرحدي اوبو ډیم د پرانستلو لپاره د ایران آذربایجان نشرکی ولایت ورغلی او د هغه پیښې په وجه چې د هغه او د ورسره ملګرو د هیلیکوپټر لپاره رامنځته شوه شهید شو. د ایران د تبریز د جمیل منځ خطیب سید محمد علی الهاشم، خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان، د آذربایجان شرقی ولایت ولی ملک رحمتی، له یو شمېر نورو پوځي چارواکو سره ځای په دغه پیښه کې شهیدان شول. شهید ابراهیم رئیسی له درې کلونو څخه کم د ایران ولسمشر و، په دغه موده کې د ایران ملت ته د پام وړ اخو خدمتونه وکړل. له درې کلونو څخه په کمه موده کې د ابراهیم رئیسی د حکومت اقدامات او بریاوې سبب شوې چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د ایران د 14 حکومت له کابینې سره په پیزې کتنې کې د ترسره شوو اقداماتو په ټولګي باندې د رضایت د څرګندولو په ترڅ کې وویل، ما په دغو څه د پاسه 150 کلونو کې د ټولو حکومتونو ملاتړ وکړ. له دغو بېلابېلو حکومتونو چې بېلابېلې ګروهانې لرلې په بېلابېلو وسونو سره مو ملاتړ وکړ، لیکن د دغه حکومت په هکله له مرستې سربېره زه د دغو دوو کلونو ته په کتنې سره غواړم چې مننه یې هم وکړم.
د سید ابراهیم رئیسی په شهادت سره د ایران د ولسمشرې د 14 پړاو انتخابات هم وارد مخ کې انتخاباتو په چوکاټ کې تر سره شول. د ایران د اساسي قانون له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرې د 14 پړاو انتخابات باید د 1404 هجری لمریز کال په غبرګولي میاشت کې تر سره کېدلې، خو د هلیکاپټر بوګنون کې پیښې او د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو په شهادت سره د ولسمشر انتخابات له ټاکلې نیټې مخکې د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 8 او 15 نیټه ترسره شول. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو د هیڅ یو کاندید لخوا د اکثریت رایو نه ترلاسه کولو ته په پام سره انتخابات دویم پړاو ته وغځېدل، او د ښاغلي مسعود پزشکیان او ښاغلي سعید جلیلی ترمنځ له سیالۍ وروسته بالاخره پزشکیان په 14,300,000 څلور اتیا زره او څلور سوه درې رایو سره چې درې پنځوس اشاریه شپږ فیصد رای کیږي په انتخاباتو کې بریالی شو. د ایران د ولسمشرۍ د څوارلسم پړاو د انتخاباتو تر ټولو مهم ټکی د خلکو د ګډون بحث و چې ولیدل شو. د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتخاباتو د لومړي پړاو په پرتله لس فیصده زیاته وه او په شرایطو پوره کابو پنځوس فیصده خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دي چې په انتخاباتو کې د ایران د خلکو د ګډون نه کولو لپاره ډېر تبلیغات شوي وو. د سیالیو په بحث کې هم د ایران د کورنیو چارو د وزارت لخوا د نومونو د لیکلو په پیل کې دوه سوه دیرشو کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نومونه ثبت کړل چې پکې اتیا کسان په شرایطو پوره وو او دوی د صلاحیت د ترلاسه کولو لپاره ساتندویه شورا ته معرفي شول او په آخر کې ساتندویه شورا هم شپږ کسان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نهایي او فاینل کاندیدانو په توګه معرفي کړل او دغه شپږ کسان د هیواد د ټولو سیاسي پرګنو او ډلو غړي وو. د انتخاباتو د دغه پړاو سلامتیا هم دومره تضمین شوې وه چې هیڅ یو کاندید ته نه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې او نه هم د دویم پړاو په هکله د انتخاباتو په بهیر باندې کوم اعتراض درلود او حتی د اسلامي انقلاب دښمنان هم ونتوانېدل چې په رسندوی پروپیګنډو سره د انتخاباتو سلامتیا داغي کړي.
خوږ دونکو، په غزه کې د اسرائیلو نسل کشی او د لبنان پر ضد د هغه جنایتونه، د اسرائیل او د حماس غورځنګ ترمنځ جنگ چې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشتې راهیسې په اسرائیلو باندې د حماس غورځنګ په حملې سره پیل شوی او په 2023 میلادي کال کې په ډېر شدت سره دوام وکړ او په وروستیو لسیزو کې د سهونیس رژیم لخوا په سیمه کې تر ټولو ناوړه انساني غمیزې رامنځته کړای شوې. سهونیس رژیم د کابو 15,000 فلسطینیانو په شهیدولو سربیره کابو 1,20,000 نور کسان ژوبل کړي هم دي. سهونیس رژیم په روغتونونو، درملنې مرکزونو، د کډوالو په کیمپونو او ښوونځیو هم په قصدي او خبر ډول حملې وکړې. د هیا سنوار په شمول د حماس غورځنګ زیات قومندانان ټیرول شول. هغه څه چې اسرائیل رژیم ترسره کړل د غزې د خلکو پر ضد نسل کشی ښکاره مزداک وو. د غزې او د حماس غورځنګ په مقاومت سره د سهونیس رژیم چې ونتوانېده د سهونیس رژیم د بندیانو د خوشي کولو په شمول خپلو پوځي هدفونو ته ورسېږي، بالاخره مجبوره شو د 2023 میلادي کال د جنوري په 19 نیټه په غزې ترنګ کې اوربند ته غاړه کېږدوي. په غزې ترنګ سربیره سهونیس رژیم د لبنان پر ضد هم زیات جنایتونه وکړل. د اسرائیل رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیل رژیم په څلورو پیرکو سره له څلورو چورلیزونو د حزب الله او د اسرائیلو ترمنځ د روانو جنګونو د استخدام په بهیر کې د لبنان په جنوب باندې ځمکنۍ حمله پیل کړه. د اسرائیلو مشرانو لومړی ادعا کوله چې دغه ځمکنۍ حمله به محدوده وي او یوازې د حزب الله غورځنګ په بیغ بنیانو باندې بریدونه کوي، خو د وخت په تیریدا سره د سهونیس رژیم د چارواکو د کلام او د عمل تضاد د هغه څه په شان چې په غزه کې تر سره کول ښکاره شو. د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 8 نیټه سهونیس رژیم د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصرالله په 80 ټنه بمونو سره شهید کړ. د سهونیس رژیم او د لبنان د حزب الله ترمنځ د جنگونو په دوام او له لبنان سره په ځمکني جنگ کې د اسرائیلو د پوځیانو د وژلې د شمیر په زیاتېدا سره د سهونیس رژیم امنیتي کابینې د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 16 نیټه په لبنان کې د اوربند موافقه تصویب کړه او یوه ورځ وروسته هم اوربند اجرایی شو.
ګران اوریدونکو، د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کیدل هم په 1403 هجري لمریز کال کې د نړۍ یوه بله مهمه پیښه وه. د امریکې د هغه وخت ولسمشر جو بایډن چې د ډیموکرات ګوند لخوا د زیات بوډاتوب په وجه تر دباو لاندې و، د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې په 21 نیټه څنګ ته شو. په دغه ورځ د امریکې د هغه وخت ولسمشر جو بایدن وویل چې بیا به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه وانخلي او هغه له خپلې مرستیالې کامالا هیرس څخه د ډیموکرات ګوند کاندیدې په توګه ملاتړ وکړ. په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت نسکورېدل هم په دنیا کې د تیر هجری مریض کال یوه بله مهمه پیښه وه. د ترکیې تر ملاتړ لاندې د تحریر الشام ډلې په مشرۍ وسله وال د 2024 میلادي کال د دسمبر په 8 نیټه له څو ورځو بریدونو وروسته د مشک ته ورننوتل او د بشار الاسد حکومت نسکورېدل اعلان کړل. د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدا وروسته وسله والو ډلو د چارو کنټرول په لاس کې واخیست او موقته انتقالي حکومت یې جوړ کړ.
د روسیا او د اوکران ترمن د جنگ دوام. د روسیا او د اوکران ترمن جنگ چې د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې لڅلورشتمې نیټې څخه پیل شو په 2024 میلادي کال کې هم په ډیر شدت سره دوام ورکړ. دغه جنگ د 2025 میلادي کال په لومړۍ میاشتو کې په امریکا کې وخت د ډونالد ټرمپ د رسېدا په وجه تر اغېز لاندې ورغی، ځکه چې ټرمپ باور لري له اوکراین سره د امریکا مرستې ختمې کړي. په همدې لړ کې د امریکا چارواکو د عربستان په پلازمېنې ریاض کې د روسیې له چارواکو سره د اوکراین جنگ د ختمولو په حق له خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ هم په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی کوربا وو او ټرمپ ښکارا او ډیر بد ډول د زیلینسکی سپکاوی وکړ او ویل چې اوکراین له روسیې سره په جنگ کې ماتې وخوړل او بیا دغه جنگ ختم کړي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ دغه چلند د اروپایي هیوادونو او د امریکا ترمنځ د اختلاف د رامنځته کېدو سبب شو.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، په تیر لمریز کال کې د نړۍ ځینو مهمو بدلونونو ته د کتنې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
روجا
دا خدای ملمستیا.
يا من قد أسرف أوتاها قد أقبل شهر الله.
ډیر قدرمن اوریدونکو، روژه د خدای ملمستیا د لړۍ له شپږویشتمې برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي و. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، هیله من یو چې په روژه مبارکه میاشت کې عبادتونه د پالونکو په درگاه کې قبول شوي. دا څو ورځې کېږي چې ابوټا شمیر پیل شوی دی. نن څلورم ته ورسېدو او سبا یوازې درې ورځې. د رمضان تر پای یو ورځې درې ورځې فرصت پاتې دی تر جې د مبارک میاشتې په دغه پای ورځو کې یو کتنه وکړو چې پر مونږ څه تیر شول. باید لازانه و پوښتو چې د خدای تعالی د رحمت او برکت له دسترخوانه مونږ ته څه په نصیب شول. پروژې مبارک میاشت کې باید د زیاتې توشې د ترلاسه کولو لپاره حریص اوسو.
قدمونو اوریدونکو موږ بې پای لار پر مخ لرو، هغه لار چې په خدای ختمیږي. په دغه لار کې بې لارې توب او د لارې غله ډیر دي او موږ د ډاډ او له سختیانو او مصیبتونو په امان کې پاتې کېدل لپاره زیاتره امید او هیله هغې توشې ته دی چې له روژې مو ترلاسه کړې ده، ځکه چې په رمضان کې هم هر څه نورانی دی او هم له برکته ډک. هغه توخه چې له روژې ترلاسه کوو مهمه توخه ده، یوه خاصه او ځانګړې توشه. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې په روژې مبارک میاشت کې د حسناتو انعام څو برابر دی او پکې د خیر عملونه هم قبلیږي. راځئ چې د رمضان په دغو پایانی ورځو کې د شو کارونو په ترسره کولو کې له نورو مخکې شو او ځانونه د خدای مغفرت او رحمت ته نږدې کړو. خدای تعالی د مؤمنون سورې په یو شپیتم آیت شریف کې مؤمنان هغه کسان بولی چې د خیر په کارونو کې تعجیل او بیړه کوي او له نورو مخکې کیږي او داسې وایي چې اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. هغوی دي چې په نیکو کارونو کې بیړه کوي او هغوی دي چې د هغو په ترسره کولو کې مخکې کیږي. قرآن کریم داسې کسان د الهي درګاه مقربان معرفي کوي. د سورې واقعه په لومړنیو آیتونو کې خدای تعالی له د قیامت د عظیم واقعې له بیانولو وروسته فرمایي: په هغه ورځ تاسو بندگان به درې ډلې وو. لومړی د نیکو کسانو ډله چې په عملنامه به ورته په ښی لاس کې ورکړل شي. دوهمه ډله د ملعونانو ډله ده چې عملنامه به ورته په کیڼ لاس کې ورکول کیږي، او دریمه ډله د هغو کسانو او هغو پاکو سرشته وګړو ده چې په دنیا کې د شو کارونو په ترسره کولو کې له یوه بله مخکې کیدل. له دې ډلبندۍ وروسته خدای تعالی دریمه ډله خپل خاص کسان او مقربان معرفي کوي، لکه څنګه چې د واقعې په سوره کې داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك المقربون.
عزانو حضرت امام علی علیہ السلام مومنون ته سپارښتنه کړې ده له دې مخکې چې کوم چیز تاسو له خیر کارونو منع کړی دا هغه په ترسره کولو کې کوشش وکړي. او له حضرت امام صادق علیہ السلام څخه هم روایت دی چې هغه وخت چې مومن د خیر کار ترسره کولو فیصله کوي نو دوا شیطانان پہ مارل کیږي، پس باید په چټکتیا سره اقدام وشي چې داسې نوی شیطان غلبه وکړي او هغه د نیک کار لا ترسره کولو منع نکړي شي. پروژه مبارکه میاش کې چې د اسمان دروازې د شیطانانو په مخ بندې وي د نیکو کارونو په تر سره کولو کې د مؤمنانو چټکتیا لمخ کې زیات وي او لنورو د مخ کې کې داله پر هیڅ سیز دا غو خن نه کیږي هغه په هماغه نسبت چې د خو کارونو په تر سره کولو کې تاجیل او بیړه کوي او لټولو مخ کې کیږي د خدای تعالی د قرب زیتا پر رسیدا کې هم مخ کې کیږي رازے مونگ ہم لا سابقون وسو او دا روزے پا پاتے ورزو کے دا مقصد پا لور اوگ دا گامونا پور تکلو چے دا ٹھولو آرزو کون کو نہایت آرزو دا
عزیزانو دا روزے پا مبارک میاشت کی باید خوراکی رژیم پا دے ڈول برابر کرے شی چی دا وزن دا زیادے دا سبب نشی البته کوم کس چې وزن زیات هم شي نو د روژې میاشت مناسب فرصت دی چې وزن یې طبیعي حالت ته ستون شي د روژې نیولو د وخت اوږدوالی او د خوړلو لپاره د نسبتا کم وخت په دلیل ضروری ده چې د روژې ماتی او پېښلمې لپاره د خوړلو په انتخاب کې زیر ووسو پر روژې ماتی کې د ژر هضمېدونکي خوړلو لکه خورما چای شیدې ګبین یا شات سوپ او نور سپارښتنه کیږي د دې لپاره چې له افطاری او پېشمنی خوړلو وروسته مو هاضمه خراب نشي او یا مو زړه ونه سوځي نو سپک او کم غوړ خواړه استعمال کړئ تر څو په معده مو د باور نه شي له مسالو ډک خوړو او د غاز لرونکي بوتلو او کافی او نور هم استفاده نه ده پکار ځکه چې دغه وضعیت له پسې خرابوي سپارښتنه کیږي چې په روژه ماتی کې سپک خواړه وخورئ تر څو خېټه مو درنده نشي همدارس په آرامه خوړل هم د هغه هضم اسانه وي لکه څرنګه چې له ساعتونو روژې وروسته د زیاتو خوړو امکان زیات دی. نو بهتر دا ده چې لمخ کې ځان د آرام خوړلو لپاره عادت کړئ تر څو د روژې د مبارک میاشتې او د روژه ماتی په وخت زیات ونه خورئ په آرام خوړلو سره دغه فرصت مغز ته ورکړئ
ایزانو بهتره ده د روژه ماتی په وخت تازه لیمو او به چې په پاکستان کې ورته لیمو پانی هم ویل کیږي یا چای او یا شربت یو پیاله شودي او شات وغیرہ استفادہ وکړي بهتره ده خپل رجامات په دوو خورما خوړلو سره پیل کړي په تیرا بیا دا چې کا سر درد یا سر مګړیږي په زیاتو موردونو کې دغه ډول سر دردونه د وینې د شکرې د کمیدا په خاطر دي البته باید میټیانو په خوړلو کې انډول په نظر کې ونیول شي ځکه چې دغه ډول مواد د چربی مالګې او شکرې ډکتي دغه سیزونو خوړل پر نګدې خو انډولې باید وساتل شي په روژه ماتی او مخامنه ډوډۍ کې پخ شوي خوراکي مواد د میوو په شان لا اومو موادو سره یوځای و نه خوړل شي ځکه چې د اومو او پخو شیانو سیزونو هضمول سره بیا توپیر لري
د روژه مبارک میاشت د بندګۍ عبادت سلوک ځان جوړولو فرصت او د الهي تقوا د زیرمې ترلاسه کول دي او مؤمنان هڅه کوي تر څو له دغه فرصت زیات نه زیات استفاده وکړي د روژه په مبارک میاشت کې د آیت الله خامنه‌ای سیرت په تهجد او شپې رونولو او د پېشمنۍ له فرصت استفاده د دعاګانو لوستل د قران پاک د نورانی آیتونو لوستل او د هغه آیتونو کې تدبر ورته ځانګړی پام د لمونځ په وخت او په جماعت لمونځ ادا کول ذکر او استغفار د نفس مراقبت او اړمنو او محرومانو ته پام باندې ولاړ دي همدغه سیرت ته په پام سره د دغه میاشتې له برکتونو او الطافو انسان برخمن کولی شي. د رهبری ستر مقام د روژې میاشت د بهشت یوه ټوټه بولي او فرمایي په هر کال کې د رمضان میاشت د جنت یوه ټوټه ده چې خدای تعالی د مادي دنیا په سوزونکي جهنم کې هغه راولي او موږ ته فرصت راکوي چې ځانونه د دغه میاشتې په الهي دسترخوان جنت ته ورداخل کړو. ځینې کسان هم هغه دیرش ورځې بهشت ته ورداخلیږي، ځینې د دغو دیرشو ورځو په برکت ټول کال او ځینې هم ټول عمر، خو ځینې بیا د هغه په څنګ کې غافله پاتې شي چې د خواشنۍ او تاوان خبره ده.
ایزانو حضرت امام خامنه ای در روژه لامبارک میاشتې په استفاده کې فرمایي، مونږ اړتیا لرو دې ته چې لا دغو ساعتونو لا دغو ورځو او شپو زیات نه زیات استفاده وکړو، لا عالم معنا عالم غیب سره خپله د زړه رابطه پیاوړی کړو او د رب الارباب وړاندې په خشوع او خشوع او له اهل بیت و اطهار او له دغه مکرم خاندان سره د خپل ارتباط بیا پیاوړی کړو. دا د ټولو خو او نیکو کارونو اساس دی. کله دغو ساعتونو مو استفاده ونه کړه، نو ورځ به زموږ لپاره حسرت او ارمان پاتې شي. په غفلت او ناباوری کې دغه فرصتونه له لاسه ورځي او په هغه ورځ چې هر ورځ هر ساعت هر دقیقه هر خوځښت او حرکت او زمونږ هر خبره حساب لري او محاسبه به یې کیږي، نو دغه غفلت په بیا د حسرت ځای ولري. ورځې او شپې تیریږي، اوس د روژې مبارکې میاشتې په دریمه لسیزه او خپلې پای ته نږدې شوې ده. څه ښه ده چې مونږ دغه څو ورځې پاتې فرصت ضایع نه کړو او لا منان خدای سره خپل ژوند تازه کړو او له ټولو ګناهانو رښتونی توبه وکړو او د خداوند متعال طاعت او عبادت ته جدي پاملرنه وکړو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دغه مبارکه میاشت کې د خدای تعالی له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې زموږ او ستاسو طاعتونه قبول کړي. په همدې دعا سره روژه د خدای میلمستیا د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې ختمیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو.
په مهربان خدای مسپارو. Oh,